تاسو ستړي مشه او د ازادي رادیو د دې ساده خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ د لارې هر ځای چې اوریدل شي په دې خبرونه کې موړاندې په کابل کې د پرونی ځانوژن کې بریټ له جزئیاتو خبرو او د بلوچستانو لوی مشر سره د بلوچستانو د بیلتون غشتون کې مبارزه پاره شخیدلې خو تر هر څه مخکې خبرونه له نجیب زمان څخه
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې واورې د کابل د تیرې ورځ د انتحاري حملې د تلفاتو شمېر شپږو تنو ته ورسید افغان ولسمشر حامد کرزی تاجکستان ته ځي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به سبا په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري د خبرونو تفصیل په کابل کې پرون په وزن وژن کې برید کې د وروستیو راپورونو له مخې د وطن ملکیان وژل او څلور تنه نور ټپیان شول د برید هدف د بهرنیو ځواکونو یو اکمالاتي کمپ ته نږدې د دغو ځواکونو یو پوځي کتار و وسوالو طالبانو د پیش مسؤلیت منلی دی په افغانستان کې د طبي پیشو په وړاندې د مبارزې ده ادارې له نړیوال ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه څو وکړی سي د هغو کورنیو لاسنیوی وکړي چې په ژمي کې د طبیعي آفتونو له کبله بې ځایه کېږي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې یوه اندازه عاجل مرستې شي د افغان دولت لخوا برابرې سي، خو په دې برخه کې د نړیواله ټولنه هم ونډه واخلي.
په ژمي کې هغه کورنۍ چې امکان لري بې ځایه شي، غذایي مواد لري، غیر غذایي مواد لري، کله چې خدای نخواسته کوم مهم حادثه پیښیږي، لومړی نو ټوکو غذایي مواد او غیر غذایي مواد او خیمه دوا او نور شیان ډېر ضرورت دی. ځینې موږ د خپل دولت نه ترسره کولای شو او ځینې ضرورت دی چې د مرستندوی مؤسسو موږ ته مرسته وکړي.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره په داس حال کې له نړیوالې ټولنې د مرسته غوښتنه کوي چې په وروستیو میاشتو کې سیلابونو په افغانستان کې شاوخوا یو نیم سل کسان مړه او ګڼې نورې کورنۍ بې ځایه کړې. د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د همکاریو دوه اړخي سندونه لاسلیک کړي. ټاکل سوی په همدې هدف د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دوشنبې په ورځ په رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ سي. د تاجکستان د وستا خبري آژانس د راپور له مخې ولسمشر کرزی به په دوشنبې ښار کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره وویني او له هغه سره به د همکاریو سندونه لاسلیک کړي. تاجکستان په 1992 میلادي کال د پخوانی شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته خپلواکي ترلاسه کړه. د هیواد له افغانستان سره څه باندې 1300 کیلومتره پوله لري چې په ډیره برخه کې آمو سیند تیر سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ناټو او رومانیا ترمنځ یو تړون وکړ. د دې تړون له مخې به په توره بهیره کې هغه امریکایي پوځیان لیوی اډې ګټه واخلي چې له افغانستانه وځي. د دې موافقې له مخې به امریکا د قرغزستان له مناس اډې خپلې الوتنې رومانیا ته انتقال کړي. د امریکا د مناس له هوایي اډې د ګټې اخیستنې تړون د راتلونکي کال په جولای میاشت کې پای ته رسیږي. امریکا او ډیری متحدان یې غواړي چې د راتلونکي میلادي کال تر پای خپل ډیر پوځیان له افغانستان او باسي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون د رومانیا له دفاع وزیر میرچا دوسا سره په واشنگټن کې خبرې وکړې. اوس هم څو سیمه ایز او بهرني خبرونه. امریکا وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به ټاکل سوی چې سبا په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم به بیا د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. د نواز شریف او امریکایي چارواکو په لیدنه کتنې کې به د افغانستان له تروریزم سره د مبارزې پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو او د پاکستان د اقتصادي ودې په اړه خبرې وزي. نواز شریف د می پامیاش کې د پاکستان صدر اعظم سو. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما جی جانسن د امریکا د کورنۍ امنیت د مشر په توګه ونوماوه. که د امریکا مشرانو جرګه د تایید کړي، جانسن به د سرپرست مشر راند بیرز ځای ونیسي. وروسته له هغه چې د روان کال په لومړۍ کې جانت ناپولیتانو له دې دندې استعفا وکړه، ښاغلي بیرز د سرپرست په توګه پر دې مقام دنده ترسره کوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړ.
جی ده هاو گواخونو او چلنجونو پاڑا جوار پو هوای لری چه امریکا ور سر مخامخ ده. ده دفاع وزارت ده والد رتبه قانون پو پتوگا ده ده گانو پالیسای پتره او تطبیق که مرست وکلا چه. لکبل زمونگ هیوات خوندی شی پو هاو که ده پاکستان پا قبایلی سیمه که ده القاعده ده هسته شندول هم شامل دی.
جی جانسن د اوباما د ولسمشری په لومړی دوره کې د امریکا په دفاع وزارت کې د لوړ رتبه قانون پو په توګه دنده تر سره کړې ده. لبنان وایي د دغه هیواد هغه نه شیا چې په سوریه کې له یو کال راهیسې برم تسوي و خوشسول. د لبنان د کورنیو چار وزیر مروان شربل ویل دغه کسان له سوریې ګاونډي هیواد ترکیې ته بیول سوي او له هغه ځای به ډېر ژر لبنان ته راسي. دغه ډله د 2012 کال د می په میاشت کې هغه وخت ونیول سوه چې ایران ته د شیو د زیارتونو لپاره روان و. د یو بل خبر لمخې ټاکل سوی ده چې د ترکیې د هوایی شرکت دوه پیلوټان چې د اګست په میاشت کې په لبنان کې رغمل سوي و خوشسي. داسې ښکاري چې دغه پیلوټان په سوریه کې د نهو برمته سوي لبنانیانو د خوشي کېدو لپاره تښتول سوي و. ایران او د لبنان شیعه حزب الله ډله په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او ترکیه د سوریې د یاغیانو ننګه کوي. بلخو امریکا یو 25 کلن امریکایی پدی تورونیو چی غوشتل یمن ته ولاړ سی او هلته ل القاعده سره یو ځای سی. الونزو زیا چی پر خپل بیگونای ټینګار کوي پرم خپل کور کې په نیویارک کې ونیول سو پرته ل دې چې ضمانت یې ومنل سی توقيف سو. دی په یو بهرنی هواد کې د وژلو د ترورستانو د ملاتړ او د عدالت په لار کې د خند پیښولو په تور نیول سوې دی. د اوکراین یو وکیل پارلمان ته داسې ولایي وړاندې کړ چې شایي له مخې پخوانی زندانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو ته د درملنې په نیت بهر ته د سفر زمینه برابره سي. دغه لایحه تیموشینکو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته بیرته اوکراین ته ستنه سي او له قدرت څخه د درناوي استفادې په جرم د ناوړې استفادې په جرم د خپل وکلن بند موده تیره کړي. دغه لایه چې د مسودي متن یې پرونه برسیره سو پر ټولو محکمو سویو کسانو تطبیقیږي. خو دا فیصله به محکمه کوي چې څوک له اوکراین نه بهر د درملنې لپاره په شرایطو برابر دي. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام او په کابل کې د پرونی برید له جزئیاتو د عیني شاهدانو په وینا خبرو.
را روان دوکان پلو د انفجار आवाज مو اوریدو او ټول لیدل د یو لمبا پورته شو.
په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر چیرونکو په دغه شهر کې د جرمني سفارت تړلو ته اندیشنه لري.
دا چې منفي اغیز لري او منفي اغیز دا ده چې هغه روغیا دی افغانستان د مسیر ونول نه کیږي او د خلک منفي او سر تراب او تشکش کوي.
د پاکستان د بلوچستانو لوی مشر سره شهیدلی یو
مش ازادي غوړ دا بالکل ګناه نه ده. یو انسان چې خپل ازادي لپاره جدوجہد وکړي
په پټیا کې چې په خو بلوی اختر نشري یو اونۍ وو سش کال د دې ولایت یو شمېر روسیدونکو په وینا بل رنگو
په سا کال خودسي اختر د چي جمعې ورځ ډېر شرافت بولري ډېر
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام هم لرو او پکې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو.
د مایټ او ساري د ولدا کو په کوم ډول چې وي د خپل مخه راځي او په دې کې د راځنه ملي کې پاتې.
په کابل کې پرون په وزانو ژوند کې برید کې دوه ملکیان وژل شول او څلور کسان ټپیان شول چې دوه ماشومان او دوه ښځې دي. د کابل امنی قمندان وایي د دولت وسلوال مخالفان د اختر په څیر د خوشیو په ورځو کې هم ملکیان وشني او خوشحالي په غم بدلوي. د صالح محمد صالح په راپور کې د دې پیښې د عیني شاهدانو څرګندونې هم اوریدلی شي.
د کابل امنیه قمندان وایي د تیر مازیګر ځانوژن کیبریت موټر بم چودنه وچی چودیدونکو مواد په یو تیز رفتار موټر کې ځای پر ځای سی بوه. جنرال ظاهر تر حمله وروسته د پیښه په ځای کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل د برید هدف د ګمرک په څرور لار کې د گرین ویلیج په نامه د بهرنیو ځواکونو یو لوجستیکی او اکملاتي کمپ وو.
منظور از انتاریا همین کمپ بوده.
د انتهاری هدف دغه کمپ وو. دغه کمپ تر ډیره اکملاتي او لوجستیکی کارونه کوي. په داسې وخت کې چې د خوشیو جشن او اختر ورځ دي دوی ملکی خلک په نشه کوي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د برید هدف تر کم د باندې د بهرنیو ځواکونو یو پوځي کتار وو. عیني شاهدان وایي تر ځنوژن کې برید وروسته د ډزو ژغونه هم اورېدل سوي او د پیښې له ځایه لمبې پورته کېدې. د پیښې په ځای کې ځینو کسانو د ازادي راډیو له خبریال سره د خپلو سترګو لیدلې حال شریک کړ.
را روان دوکان پلو دغه انفجار आवाज مو اوریدو پوتوم لیدل د جو لمبا پورته شو
نور ګردونه او چی شي نه کار درمن د ډار دغه خوانه را نه دا اوس دلته دوکان واس پاتې او اوس مونږ راغلو
نو عمران د ګمرک د ساحه وسیدون کې د نه مینه آی وخت چې مونږ دلته ورور کور کې چې بیرون را وتلو غدس خو بستر ګو چې مونږ ته نه کاری بعد حال چې را وتو تقریبا 10 منټه یا زیاتو کم بعد لا غینه پولیس راغله پله می ولاین پیاده د زایپور د کور نه را منډه کړی
وسلوله طالبانو د دې حمله مسولیت منلې او بهرنیو ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کړې ده. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې په دې برید کې دوی ته تلفات نه دی اوښتي. د خبري اژانسونو په حواله په گرین ویلج کمپ کې د اروپا د ډیپلوماټیکو ادارو د کارکونکو د نورو هیوادونو د اتباعو او د ملګرو ملتونو د مامورینو کورونه دي. پر دې کمپ د تیر میلادي کال د مې میاشتې پر دویمه هم یو ځنوژن کې برید شوی و چې یو شمیر افغان امنیتی ساتونکو پکې وژل شوی و.
کابل ښار ته څیرمه د کابل بای په سیمه کې په پرونی چاودنې کې دوه ملکیان وژل شول او څلور ملکیان ټپیان شول. د کابل امنیت ته جرمني اندېښمن شوی او خپل سفارت یې په دغه ښار کې تړلی دی. یو شمیر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې په کابل کې د جرمني د سفارت تړل د افغان حکومت حیثیت ته لویه ضربه ده. د دوی په خبره دا مسله د افغان ځواکونو او عامو افغانانو روحیه کمزوري کوي او د هیواد په امنیت او اقتصاد منفي اغېز کوي. د اندېښنې وروسته تر دې پیدا شوې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې د احتمالي امنیتي ګواښونو له امله په کابل کې خپل سفارت تړلی دی. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په راپور کې.
ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د جرمني د سفارت تړل کېدل او هغه هم په اوسنیو حساسو شرایطو کې د افغانستان حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي. افغان کارپو او پخوانی ډیپلومات احمد سیدی وایي دا مسأله په سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغانستان حیثیت ته یو لوی ضربه ده. خغلی سیدی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا موضوع کېدلې شي د هیواد په سیاسي، امنیتی او اقتصادي چارو منفي اغیز وکړي.
په اوسنی حالات کې د سفارت تړل کېدل د افغانستان او افغان حکومت حیثیت ته په ملي او نړیواله کچه یو گزار دی. کله چې د یو هیواد سفارت فعال نه وي، ډیپلوماټیک تګ راتګ نه وي، اړیکې نه وي، طبیعي خبره ده چې د هغوی سیاسي، اقتصادي او پوځي مرستې له خنډونو سره مخ کیږي او افغانستان له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
د افغان کارپوهانو ترمنځ دغه اندېښنې وروسته له هغې پیدا کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې په کابل کې خپل سفارت تړلی دی. د راپورونو له مخې جرمني د هغې هیواد د استخباراتو په اشاره په کابل کې خپل سفارت د احتمالي امنیتي ګواښونو له امله تړلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جرمني د سفارت مسؤلینو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ځینې نور کارپوهان بیا د جرمني پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې د سفارت د تړلو موضوع یې باید له افغان حکومت سره همغږي کړی وای. افغان څېړونکي متي الله خروټي ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني دغه خپل سری اقدام د افغان ځواکونو او عامو خلکو پر روحیه بد اغیز کوي.
دا ډېر منفي اغیز لري او منفي اغیز دا ده چې هم روحیه د افغانستان د امنیتي ارګانونو ضعیفېږي، هم د خلکو په منځ کې یو ترس راب او تشویش پیدا کوي. دا خود په خود د دواړو ملکونو ترمنځ هغه روابط او صمیمیت او اړیکې مخ په کمال وړي. نو که چېرې احیانا دغه وده ده دا مسله چې وایي که دوی د افغانستان حکومت سره افغانستان خلکو سره مشارکوله، دا هم د دوستي نښه و، هم د اعتماد نښه و، هم د دوستي د تداوم نښه و.
جرمني له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو له ډلې څخه دی چې په تیرو کلونو کې له دې هیواد سره په اقتصادي، پراختیایي او امنیتي برخو کې مرسته کړې. افغانستان تیر کال له جرمني سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړ. که څه هم د دوی د سفارت تړل کېدو دا اندېښنې پیدا کړي چې ممکن جرمني له افغانستان سره خپلې اړیکې کمې کړي، خو جرمني چارواکو له دې وړاندې تل له افغانستان سره د مرستو په دوام ټینګار کړی. د هیواد ویلي چې ممکن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د شپږو یا اتو سو په شاوخوا کې عسکر هم پرېږدي.
په کابل کې د احتمالي امنیتي ګواښونو له امله جرمني خپل سفارت تړلی. وروسته په خبرونه کې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې مو د چارواکو په وینا د یو نوی امنیتي ګواښ خبرو.
دا ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې پرون مازیګر دوه قومي مشران ووژل شول. د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت له فرا په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، دغه وژنې هدفي نه دي؟ یعنی په دغه ولایت کې د قومي مشرانو د لمنځه وړلو په هدف نه کیږي؟
بلې شبر صاحب، لومړی تاسو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل، تېر ورځ دغه دوه قومي مشران وژل شوي او په تقریبا یو اوړي
له فرا سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوه. خو البته دغه خبر به زه زیاته کړم چې څو ورځې مخکې تر دې چې په بالاپولو ولسوالۍ کې دوه قومي مشران ووژل شي، څو ورځې مخکې تر دې په خاک سفید ولسوالۍ کې د فرا کې هم په یوې چاودنې کې دوه قومي مشران ووژل شوي وو. او داسې زموږ خبریال په وینا مو غوښتل چې د دې خبرې تفصیل ترلاسه کړو، خو ټلیفون رابطه قطع شوله. تخنیکی همکار حمید رکین هڅه کوي چې بیرته له خپل خبریال سره ټلیفون رابطه ټینګه کړو او ټلیفون بیرته روښ شو. فطرت صاحب، مهرباني، پښتنه دا ولسې دغه قومي مشران چې په بالابولو کې وژل شوي دي، آیا په قومي مشرانو پسې وسله والو راخیستې؟
بله صاحب، بیا هم تاسو سلامونه باندې کوم اوریدونکو ته. هم څنګه تاسو هم وویل، د تېر ورځې پیسې کې هم دوه قومي مشران هم داسې هم یو ورځې مخکې هم د فرا د خلکفي په ولسوالۍ کې هم داسې هم دوه قومي مشران د مین په یو وخت چاودنه کې وژل شوي. او دې موضوع خلکو ته دا اندېښنې پیدا کړې چې دغه هدفي وژنې وي، لکه څنګه تاسو وویل. او تر ډېره حده لکه څنګه چې موږ د نږدې دغه موضوعات څېړو، همداسې هم خلک وایي یو څنګه چې اوس پیدا شوی هغه دا دی چې د اربکي شتون په بلابلک او خلسفید کې ځینې ستونزې لیدولې چې لامل یې داسې وایي قومي مشرانو تر منځ شخړې پیدا شي او دا ډول ووژل شي. یو څه چې اوس هم ته جالب ښکاري دا دی چې تر اوسه پورې دغه وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. یعنې د وسلوالو هم څه اوس څه نه دي ویلي او بل څه هم څه نه دي ویلي، څه اوس نه دی منلی. دغه ډول کړنې کولی شي چې د خلکو په وړاندې البته چې قومي انډول له منځه یوسي او د قومونو تر منځ شخړې رامنځته شي یا ډېرې بدې پایلې لرلی شي.
بله، احمد شاه فطرت، تاسو اربکیو ته اشاره وکړه. البته له ځینو نورو ولایتونو څخه خبر لرو، په هغو کې ډېر کله د اربکیو ستاینه کیږي او وایي چې امنیت راوستی دی. پرون مو د ننګرهار له خوږیانیو راپور درلود چې هلته امنیت اربکیو ټینګ کړی دی. البته خپلو اربکیو بیا له حکومت شکایت درلود. همدارس د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې سي په روانه خبرونه کې هم خبرو یو شمیر پیغامونه لرو سي له اربکیو شکایت هم سوه دی، خو د دوی ستاینه هم کیږي. خو که چیرته د هدفي وژنو تراسو تاسو ول سي طالبانو یې مسؤلیت نه دی منلی، څه فکر کوئ سي علت یې سره هایا دغه قومي مشران په خپلو کې هم اختلافات لري؟
بله، لکه څنګه چې موږ ګورو دوی په خپلو کې هم خصوصا په بلابلک ولسوالۍ کې زه تاسو د اورېدونکو په یادې مخکې هم تقریبا دوې میاشتې مخکې هم درې تنه نور قومشان په همدې ډول په یو برید کې ووژل شو چې هغه د یو قوم او دا د نو بل قوم. یعنې داسې معلومېږي چې په بلابلک ولسوالۍ کې خصوصا دلته یو کلی د کنک په نامه په دې کې د ځینو کسانو ترمنځ شخړې رامنځته شوي چې د دې پایله کې دغه ناورین رامنځته کېږي او قومي مشران ووژل کېږي. خو تر اوسه چې موږ خبرې د خلکو سره کړې دي، دوی وایي چې تر اوسه دولت په دې اړه کوم خاص اقدام نه دی کړی.
احمد شاه فطرت، مننه. و مو ریدل چې پرون د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې دوه قومي مشران وژل شوي دي او تر هغه مخکې څو ورځې مخکې په خاک سفید ولسوالۍ کې هم وی چاودنې دوه قومي مشران ووژل. د امنیت په ارتباط د افغانستان شمال ته مخه کوو. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د بیا امنیو په اړه د 209 شاهین قولي اردو چارواکي وایي چې د مرکزی آسیا د هیوادو قاچاقبران په کلاس لري. د همدې قولي اردو د مشر څرګندونې له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی پوراپور کې.
له دې سره چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د 209 شاهین قول اردو امنیتي چارواکي په روان کال کې د مخالفینو د لمنځه وړلو لپاره د مختلفو پوځي عملیاتو په لاره چولو څخه خبر ورکوي، خو بیا هم په شمال او شمال ختیځ زونونو کې د 209 شاهین قول اردو مشر جنرال زلمی ویسا ادعا کوي بهرني قاچاقچیان د داخلي مافیا په مرسته سره د شخصي ګټو ترلاسه کولو او له شمالي سرحدي ولایتونو څخه بهرني هیوادونو ته د قاچاق لپاره ډیر وخت له افغان امنیتي ځواکونو سره مصالحانه جګړه تر سره کوي.
دا قاچاق دا حلقه ده چې هم ده زموږ داخلي مافیا او هم د خارجي مافیا سره یو ځای د چون منفیات سره شریک دی. دا کار کوي نو هغه دوی مختلفې لارې لري چې موږ ډېر اوږد سرحد لرو د دې مملکتو سره.
جنرال ویسا وایي نه یوازې په شمالي سرحداتو کې د مرکزي آسیا هیوادونو قاچاقبران د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په نام نه کې ښکیل دي، بلکې د هیواد په شمال ختیځ مختلفو ولایتونو کې بل خصوص بدخشان کې مخالفین او قاچاقبران له ستراتیژیکو سیمو څخه په استفادې سره د هیواد نورو شمالي ولایتونو ته راځي او د نام نه یو رامنځته کولو ترڅنګ له امنیتي ځواکونو سره مصالحانه جګړه ترسره کوي، چې په یادو شویو سیمو کې ډیری د نام نه رامنځته کول د بهرني قاچاقبرانو او داخلي مافیا په شخصي ګټو راڅرخي. پاره یې د 209 هم شاین قول اردو قماندان ازادي راډیو ته وویل د 209 هم شاین قول اردو قماندان په شمال زون کې وایي چې مخالفین له افغان ځواکونو سره د مخامخ مقابلې توان نه لري او ډیر وخت چې په شمال ولایتونو کې تخریبي کړنې ترسره کوي پکې د مرکزي آسیا هیوادونو او داخلي مافیا لاس لرل بولي، چې د مخدره توکو او نورو قاچاقي اموالو د قاچاق او بهر ته د انتقال لپاره غواړي له افغان امنیتي ځواکونو سره په مصالحانه جګړه لاس پورې کړي چې ډیر وخت د دولتي ځواکونو لخوا سرکوب شوي دي. په داسې حال کې د شمال زون امنیتي چارواکي د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په نام نه یو کې بهرني قاچاقبران په لاس لرلو تورن بولي، چې په کراتو د تاجکستان او روسیې دولت په یادو هیوادونو کې د مخدره توکو د کچې د ډیروالي علت د افغانستان په شمالي سیمو کې د قاچاقبرانو پر مخ د سرحد خلاص پاتې کېدل په ګوته کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د ژمي پر مهال د اړو کورنیو د لاسنیوي په هدف د تیرو کلونو په پرتله زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي ژمي پر مهال له 300 زره کورنیو سره د خوړو او نورو موادو مرستې ته اړتیا لیدل کېږي او دغه مرسته په کار ده چې نړیواله ټولنه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او داسې اټکل کېږي چې له افغانستان سره به په دې برخه کې مالي او نورې مرستې راکمې شي. سلیم محمد صالح راپور لري.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د تیرو کلونو په نسبت روان کال د ژمي پر مهال د نړیوالې ټولنې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس آزادی راډیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې دومره مرستو ته اړتیا لري چې وکړی سي په اضطراري حالاتو کې له 300 زره کورنیو سره د غذایی او غیر غذایی موادو مرسته وکړي.
د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي حداقل موږ درې لکه کورنیو ته حل لرو چې هر کال د تجربه په اساس دا خبره موږ کولای شو. خو ځینې مرستندوی لکه WFP موږ ته مرسته کوي د خوراکي توکو په باره او آیوین د غیر خوراکي توکو په باره، هغه موږ ته همکاري کوي. خو بیا دا همکاري په نن کال کې موږ غواړو چې ډېر قوي شي.
شغلی سیاس ویل چې د دې ترڅنګ دوی د حوادثو د خطرونو د کمیدو په وړاندې د اقداماتو په برخه کې هم مرستو ته اړ دي. دی وایي درو درملو، خیمو، د ژغورنې او پلټنې وسایلو ته هم اړتیا لري. په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په مرکزي او ختیځو برخو کې سیلابونو او طبیعي آفتونو 350 زیات کسان مړه او په زرګونو کورونه زیانمن کړل. زیاتو سیلاب ځپلو کسانو شکایت کوي چې دولت پر وخت ورسره مرستې نه دي کړې او اقدامات یې ډېر کمزوري و. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره له افغانستان سره د مالی او نورو مرستو د کمیدو اندېښنې هم ولاړې سوې دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او FM 0.15 صفه.
نن د اختر پنځمه ده. په پکتیا کې پخوا د اخترونو په دریو ورځو کې به که هر څومره میلې کېدې هغه خو به وي، خو له هغه وروسته به په څلورمه، پنځمه او ان شپږمه هم د اختر میلې او سیلونه او مبارکۍ نه ختمېدې، خو اوس حالاتو تغیر کړی. د دې بدلون په اړه له سیمې له خپل خبریال داود تپانه اور.
په پکتیا کې رواج داسې و چې له اختر څخه وروسته به تر څو ورځو پورې د ځوانانو او زلمیو میلې او سیلونه وو. ډله ډله ځوانان به په ولسوالۍ او کلیو کې د یو بل په کورونو ګرځېدل، بانډارونه به یې جوړول او میلې به یې کولې. خو دا ځل د دوی روحیات هغسې نه دي پاتې او وایي چې د اختر په درې ورځو کې هم چندان خوشحالۍ نه دي کړې. د جنګ جګړو او بمي چاودنو ویرې د پکتیا له اوسېدونکو روحي سکون اخیستی دی. دوی وایي په اخترونو کې د پخوا په څېر مزه نه ده پاتې او په ډاډه زړه له ښاره لرې یوې خواته هم نشي کولی سفر وکړي او میلې وکړي. د پکتیا په دیارلسو ولسوالیو مرکز کې به د اخترونو بیلابیل دودونه ترسره کېدل. ډېر خلک به لرو پرتو ولسوالیو ته د ملګرو، یارانو او دوستانو کورونو نو ته د اختر مبارکیو او میلو په خاطر تلل. خو چې موږ په دې اختر کې له څومره خلکو او ځوانانو سره خبرې وکړې، د ناسم امنیتي شرایطو له امله یې یوازې په ښار کې ګرځېدل او یا هم په کور ناست وو. ځوانان وایي دا ځل په پکتیا کې دوی اختر د پخوا کلونو په څېر هغسې له خوشحالیو ډک نه دی لمانځلی او نه یې خوند ترې اخیستی دی. د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له ویرې اختر پیکو.
لکه پخوا به چې څنګه اخترونه و میلې به وي او خلک به دې ته خوشحالېدل چې اختر راځي، خوشحالي به یې کولې. خو ما چې دا ځل ولیدل په اخترونو کې دومره زیاتې خوشحالۍ نه وي لکه د پخوا په څېر. باندې مثلا خلک و حتی جمعاتو ته نشي تللی دي امنیتي ستونزو له امله. دوی دا ډارېدل چې کېدی شي کومې چاودنې رامنځته نه شي په جمعاتونو کې، نو حتی د دوی نه د لمنځونه هم پاتې وه. خوشحالۍ خو نورې به ځای باندې پرېږده. په خپله چې زه وګرځېدلم په کلي او په هغه کې هغه پخوانی خوند ما ونه لیده په اخترونو کې. خلکو به چارمغ ګټل، هګۍ به یې ګټلې، نورې لوبې به یې کولې. دا ځل ما هېڅ هم ونه لیدل. پخوا به چې مونږ په اخترونو کې لیدل دا مشرانو به هم ویلي چې ډولونه به ویل کېدل، هغو ته به د خلکو ځوانانو سپینګیرې لیکې جوړولې، د اتڼونو اتڼونه به یې کول، د نیزبازۍ یو ډول لوبه ده، هغه ته به خلک راتلل، جشنونه به وو. هر څوک به دې تمه وو چې اختر ته راشي او اختر ولمانځي او په خوښۍ سره ولمانځي. خو دا ډول د پخوا په څېر نه وو.
مونږ څومره وګرځېدلو په مرکز کې امنیت وو، بعضې بعضې خلک یو بل کره وتلل. خو ولسوالۍ کې چې مونږ ولیدل هغه د هغه کسان چې د ولسوالۍ نه د امنیت له خاطره مرکز ته راغلي وو، هغه غوښتل چې په ولسوالۍ کې د خپلو دوستانو سره وګوري. نو وایي نه شو کولی چې هغلته لاړ شي او له هغو سره هغه اختر روغبړ وکړي. د پخوا په څېر باندې دلته هغسې اختر لکه چې مخکې وو خوند یې نه درلود. دغه یوه ستونزه د امنیت وه چې امنیت دوی ته ګواښ پېښ کړی و تر څو د دوی دوستانو ترمنځ او دوی ترمنځ اړیکې قطع کړي.
ها زه ګلمر جان د بل منظر نه غږیږم. اوس اخترونه چې دي دا رقم شوي دي لکه د جمعې ورځې. جمعې ورځې ډېره پخاوي چې وروره ډېرې ډېرې خلک لمانځه ته روان وي. پوه شوې هېڅ خوند په دا اختر کې پاتې نه شو. پوه شوې خلکو رزونه هغهسه ګمرا شوي دي، بالکل رابطه مات نه کوي. پوه شوې هغه هلته داسې اخترونه وو چې پوه شوې چې دا سرکشې دې لیدلې وای، وروره دا تڼونه دې لیدلې وای، یو شي کمای نه وو. او سا کال خو داسې اختر ده چې د جمعې ورځ ډېر شرافت په لري، ډېره خاپه بس دا خلکو رامینه محبت نشته دار سره ورک شول. پوش ور سړی ځان ته من د پوش ویني منه نشته ورک افغانستان.
زه نظام الدین فضل کلی و اوسیدن کده بیر منظر موقعیت لرم. اختر الحمدلله که اختر د خدای تیر کلوب پر طلب یلش کی کمزور ده. په خو وخترونو که به میله و را د کار ته پرته ایران دوستان به ډیر بل تر سره ورتل.
دا سیمه د اوسیدن کو په خبره پخوانی اخترونه زکه ډیر خو چې که خلکو به اقتصادي ستونزې هم لرلې خو اختر به د خوشحالۍ ورځ وه. له جنگ او ویرې به خلاص وو او دې ورځې ته به ډېر خوشحاله وو. خو اوس یې د اقتصاد ښه والي سره سره په اخترونو کې مزه نه ده پاتې. ځوانان وایي چې د جګړو او بمي چاودنو ویرې د دوی له کلي او کورونو د اختر د خوشحالۍ ټغر ټول کړی دی. یوازې زلمي او ځوانان نه دي چې اخترونه یې پیکه شوي. نجونې هم د پخوا په څېر ډلې ډلې نه شي کولای چې په خپل کلي کې کور په کور وګرځي او خونی ټول کړي.
وین چې گریوان را تا وه شتار په تار کړه دے، ګور چې आवाज می چا پنجر کی اسار کړه دے، ګور چه مستر گو که د اوخ کو پزه وینی دی وینی چه پابند لا نغمه زما د مینی دی گور چه سینه تا منخ شوی سنگ نونا دی وینی چه پرات میلا سخو که زنزی رونا دی گور چه پور که د حالاتو میں شعور سوزی وینی چه هر فکر میں د ظلم پا تنور سوزی
ل پکتیا مو رپورټ اوریده وړاندې په خبرونه کې په اروپای ټولنه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د بلوچستانو له استاذ مهران بلوچ سره مرکه خبرو خو ساته به جوړ دي شته خېدي لند خبرونه لنجبي سمان څخه
د کابل د تیر ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو شمېر شپږو تنو ته ورسېد. په وژل سوي کې یوه ښځه او په ټپیانو کې درې ماشومان شامل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی تاجکستان ته ځي څو د خپل تاجکي سیال سره د همکاریو تړون لاسلیک کړي. ښاغلی کرزی به د دوشنبې په ورځ دغه هیواد ته ولاړ سي. په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې له نړیوالې ټولنې په داسې حال کې د مرستې غوښتنه کړې چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا یو نیم سل کسان مړه او ګڼې نورې کورنۍ بې ځایه کړې. د امریکا متحده ایالاتونو د ناټو او رومانیا ترمنځ یو داسې تړون وکړ چې له مخې به یې په توره بهیره کې هغه امریکایي پوځیان لیوي اډې ګټې واخلي چې له افغانستانه وځي. امریکا او ډېری متحدان یې غواړي د راتلونکي میلادي کال تر پایه خپل ډېر پوځیان له افغانستانه وباسي. لبنان وایي د دغه هیواد هغه نه شی چې په سوریه کې له یوه کال راهیسې برم تسوي و خوش سول. دغه ډله د 2012 کال د مې په میاشت کې هغه وخت ونیول سوه چې ایران ته د شیو د زیارتونو لپاره روانه وه. او امریکا یو 15 کلن امریکایي په دې تور ونیو چې غوښتل یمن ته ولاړ سي او هلته له القاعده سره یو ځای سي. دی په یوه بهرني هیواد کې د وژلو، تروریستانو د ملاتړ او د عدالت په لار کې د خنډ پیښولو په تور تورن سوی دی.
د امریکا د کانګرس یو غړي جیمز سنسن برینر د پاکستان پر حکومت شخ کړي چې په بلوچستان کې خپل استبدادي اقدامات بند کړي. د جمهوری غوښتونکو د غړي د بلوچستان یاغیانو د مبارزې ملاتړ هم وکړ. په دې اړه احمد تکل په اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د بلوچستان له استاذ مهران بلوچ سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلي چې د بلوچستان مبارزې غشتلې شوې دي چې د کانګرس یو غړي په ښکاره د دوی د مبارزې ملاتړ کوي. مهران بلوچ په جواب کې وویل
بالکل دا اول وار نه دی. اول هم امریکن کانګرسمن ډونر اوخ باخر دوه کال کېږي چلته کانګرسل هیرینګ کړیو په امریکا کې. هغه وخت هم دغه شی خبره و چې دا موږ کانګرسمن سپورټ کوو بلوچستان آزادی تحریک. بلوچستان سره ظلم کېږي، پاکستان ناجایز قبضه چې بلوچستان باندې دا موږ ریکنایز کوو. اوس چې امریکا په افغانستان کې ناست دی ډېر ښه طریقې سره ګوري چې پاکستان منافقت اول چې کامیاب وو. یو بروکر رنګو چې وایي په افغانستان کې څه کار کېږي، بلوچستان څوک دی، کومونیزم والا دور کې بلوچستان بدنام کوي چې دا کومونیست دی، د امریکا دښمن دی، د دنیا دښمنان دی، روسي ایجنټان دی. اوس ګر دنیا پوسو ایس ایف ملت دی، نیټو ملت دی، امریکانانو ملته دی.
بلوچ صاحب دی بلوچانو اصلي ستونزه له د پاکستان له مرکزی حکومت سره په څه شي ده؟
موږ مشکل بالکل یو آسان جواب دی. موږ ناجایز تور باندې 1948 کې پاکستان قبضه کړیو. پاکستان ګر دروازه ډول په لاس کې دی. کشمیر د پاره وای چې کشمیر په زور قبضه شوی دی، فلسطین په زور قبضه شوی دی، چچنیا په زور قبضه شوی دی، بلوچستان چې خپل قبضه کړی دی. دا منافقت انتها تاسو وګورئ، دغه باندې خبره نه کوي. هغه انساني حقوق خلاف ورزي چې بلوچستان کې کوي شاید په کشمیر کې دغه نه کیږي، په فلسطین کې دغه نه کیږي. هلته میډیا موجود ده، دلته میډیا یې بند کړی ده. مشکې کې تاسو وګورئ یو دوه هفته اول چې هلته زلزله وشو، دا اگر پاکستان فوج ټول سولته وای چې موږ ځو بلوچستان کومک مدد لپاره، هلته ملټري اپریشن دوه تیز شوی ده. تقریبا 40-50 اکسترا کیمپ جوړ کړی دي، هلیکاپټر بمباری کوي. او بالکل هیچ انټرنیشنل ایڈ ایجنسی، یو این او، یو ڈبلیو ایچ او، ڈبلیو ایف او، یونیسیف، یونیسکو، ایم ایس ایف، گرد بند کړی دی.
افغانستان بلوچ صاحب ستاسو د مبارزې په کوم ځای کې دی؟
یو شی چې بالکل کلیر دی هر بلوچ کې ذهن کې، افغان او بلوچ ورور دی. دا پنجابی پاکستان خواہش تک دے چی افغانستان ہم دغه سی قبضہ کی لکه بلوچستان قبضہ کرے دیر لوی فرق پنجابی کی او پشتون کی بلوچ او پشتون غرور دے مش چی سودا کئی مش استعمال کئی دا پاکستانی پنجابی دے
بلوچ سے بیا بلا پختنا چی دا پاکستان حکومت لڅو کلون رئیس تور لگوی او وای چی دا افغانستان حکومت د بلوچستان په نارمه یو کې لاس لري چې په غیر مستقیم ډول یو اشاره ده د افغانستان د حکومت ملاتړ ته چې اسلام آباد وایي له بلوچ جنگیالیو څخه کوي د تورته تاسو څه جواب لري یا د افغانستان حکومت واقعا له تاسو سره همکاري کوي
یو شی تاسو بالکل باید پوه شئ چې پاکستان هر خرابي چې خپل کوي افغانستان کې چې هر بالکل چې بے امنی دی چې جنجال دی چې جنگ دی دا پسه پاکستان دی آی ایس آی دی پاکستان فوج دی دا غدا کور کاوند لپاره د کیموفلاج کاوند لپاره دا الزام لگوی په افغان سرکار باندې چې بلوچو ته کومک کوي اگر کومک کی تاسو ولار سے افغانستان ته کندار ته نیمروز ته پن بول دکته خپل ولار سے دا بلوچان بغیر کور کشنی کشنی بچان بغیر کور الته تمبوان کې ناس تا کومک سره چې دا غال دی زه نه سم ځم چې الته کومک بلوچان ته ستا دا ډېر لوی کومک دی چې غریب خلک چې الته پاکستان هلیکوپټرونه سره وتښتې دي دلته بارډر کراس کې سای محفوظ ده بل کومک نشته
تاسو د پاکستان پر حکومت تور لګوي چې په بلوچستان کې له بشري حقونو سرغړاوي کوي او په دې اړه راپورونه هم شته چې د بشري حقونو ټولنو هم د پاکستان پر حکومت د بشري حقونو د سرغړاوي تور لګولی مګر په عین حال کې پاکستانی چارواکي اسلام آباد تاسو هم تورنوي په دې چې له بشري حقونو سرغړاوي کوي د خپل وسلوال مبارزې په جریان کې
موږ ازادي غواړو دغه بالکل ګناه نه ده یو انسان چې خپل ازادي د لپاره جدوجهد وکړي پاکستان خپل قبضه برقرار رکوند پاله بلوچان وژني بلوچ بدنامي ګرشه کوي دا خو موږ کوز جایز دی دوی کوز ناجایز دا خو دنیا خو ګوري تاسو خو ګوري
په اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په شورا کې مو د بلوچانو د استازي مهران بلوچ څرګندونه اوریدي چې پر اسلام آباد سخت انتقاد وکړ او ویل چې بلوچستان د خپل خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په پاکستان کې پاتې شو خو د خیبر پښتونخوا خواته راوړو د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتي چې پر قبایلی سیمو دي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي د خیبر پښتونخوا مشر وزیر پرویز خټک د جمعې پر ورځ وویل په دغه ایالت کې دي د بد امنۍ د مخنیوي لپاره د نواز شریف حکومت پر امریکا زور راوړي چې پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي پرویز خټک زیاته کړه چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې ځنډېدلې دي پرویز خټک همداراس وویل چې مرکزی حکومت دي له وسلوالو طالبانو سره ژر تر ژره خبرې پیل کړي څو په هیواد کې د رواني بد امنۍ او ناکرارۍ مخه ونیول شي خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې نظر دي چې که چیرته له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره په کمزوري روحي خبرې پیل شي شاید دا پر پاکستان سربیره د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ګواښونه پیدا کړي د سیاسي چارو کارپوه عالم یوسفزی ازادي رادیو ته وویل
کډوانه خو یې سره په حقیقت کې یو بل تصویر دی بل دا چې د ریاست رول پکار د چې په پرګې دی نو بیا خوري صحیح خبره ده ریاست او دا سیدا لاندې بچا متعارف پرځای کې دی خو یې دی دا په یو سټیشن په دې باندې ریاست رټ زما په خیال سره کمزورې کیږي موږ دې ته خوشبین چې پکار شي د خبرې کامیاب شي دوه د ځل خو نه مته چې په دې کې سم خبرې وکړي یو بل کامیاب ته ونه رسي زما په نسبت نه یوازې پاکستان قبایل افغانستان بلکې په دې منطقه کې بدات بیارانی راځي چې دا به اچار کنټرول لو او دا وخت خبرو ویلې
د پاکستان سر اعظم نواز شریف چې کله روان کال انتخابات وګټل نو د انتخاباتي مبارزې په وخت هم همدا خبره کړې و چې له طالبانو سره به روغه جوړه کوي خو په روسیې کې شرط دا کې شو چې هغه وخت له طالبانو سره خبرې کېدای شي چې د پاکستان اساسي قانون ومني ټاکل شوی چې سبا د پاکستان سر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړي او د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وشخې شي د دغو خبرو د اجنډا په ارتباط ویل شوی دی چې یو موضوع هم په قبایلی سیمو د بی پیلوټه امریکایي الوتکو د بریدونو مسله ده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 15 نیولې شي. البته که چېرته تاسو انټرنیټ لرئ بیا ازادي رادیو په www.azadiradio.com کې هر ځای چې یاست اورېدلی شئ. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام سالم محمد صالح چمتو کړی دی، وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو هرکلی کوم. پری پروگرام کې اوری چې د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په معروف ولسوالۍ کې د سړکونو د بیا رغونې کارونه نیمګړي پاتې دي. ورپسې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې پر بیلابیلو مسایلو دي. څوک وایي په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، لې درې فساد څخه پتنګ دي، او دولت ته ځینې پیشنهادونه لري. دا پروګرام په پیل کې ورزو کندهار ته. په تیرو پروګرامونو کې مو د معروف ولسوالۍ د اوسیدونکو څو پیغامونه خپره کړي چې د خپلو ستونزو په اړه یې خبرې کړې وې. خو په تیره اونۍ کې بیا د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ټلیفوني پیغامونه را رسېدلي دي. دغه پیغامونه به واورو.
تاریخ خبرې کوم. ما د نورو چارواکو سره د وحیل د سیمور د کوم تلک په بندک څخه وتلې دي. ما رب تلک سي چې کار دوا د کار مکه نیمه کار څه دي او نور پانګ دي. نو یو له کوم نورو چارواکو سره چې دا رسول کړی دی.
د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو چې په خپل ولسوالۍ کې د سړکونو لنیمګړي کار څخه شکایت درلود، په دې اړه مې د کندهار د والی لویان جاوید فیصل سره مرکه وکړه. د مرکه په سر کې مې وپوښت چې په معروف کې خلک شکایت کوي چې نور ولسوالیو ته غزیدلې لارې نه جوړیږي او کارونه نیمګړي پاتې دي. علت څه دی؟
مرغسان ولسوالی سړک د سپین بولدک او کندهار ښار د سړک څخه ډېر سوی دی. همدغه سړک د ولسوالۍ تر مرکز پورې پوخ دی. په دا وخت کې مشکل نه لرو. ویل د ولسوالۍ څخه بیا کلي ته هغه سړکونه چې اوس پورې نه دي، د ولسوالۍ څخه نورو ولسوالیو ته هغه سړکونه چې دا ولسوالۍ سره وصلوي هغه ته اوس پورې خامه دي. اما په دې کې او د سره زموږ هدف دغه دی چې په ټولو ولسوالیو کې په دې توګه سره کار وشي او ټولې ولسوالۍ هممهاله یو شان پرمختګ وکړي.
له سیمیزو شوراګانو څخه په ځینو ولسوالیو کې شکایتونه کېږي چې دغه سیمیزو شوراګانې له دولت څخه پیسې اخلي، د ځینو پروژو په نامه خو دغه پروژې عملي کوینه او دغه پیسې دوی په خپلو جیبونو کې اچوي. دغه مسایل کې چیرې وي تاسو به څه اقدامات کوي یا تر اوسه مو څه کړي دي؟
رښتیا هم نه یوازې په سیمیزو شوراګانو کې، بلکې د ولسوالیو شوراګانو څخه هم شکایتونه موجود دي. موږ خپل نور شهري اتحاد یا د کلي پراختیا ریاست هم دغه مشکل درک کړی دی. موږ دا مشکل د خوروس کې د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې چې هغه جوړې پنجوایي، میوند، تختپل، شوراواک او ورک دي. نو په دغه ټولو ولسوالیو کې موږ له سره څخه د ولسوالۍ شورا انتخابات وکړل. په دې کې یوه بله ستونزه دا وه چې د ولسوالۍ د شورا غړي چې یا د کلیوالي شوراګانو غړي اکثریت هغه کسانو چې د هغې ساحې وه، ولې په تېرو څو کلونو کې د بېلابېلو لاملونو له خاطرې په ولسوالۍ کې نه اوسېدله، په ښار کې ژوند کوي، خو بیا هم د هغې ولسوالۍ استازیتوب کوي. دغه ټول کسان مو له دغه ولسوالۍ شوراګانو څخه وویستله. د کلي د خلکو په خوښه د هغوی په انتخاب باندې بېرته د کلي خلک د ولسوالۍ اوسني اوسېدونکي دغه شوراګانو ته معرفي شوه. شوراګانې د سره میلفیلې او هر کسان چې مخکې د شوراګانو په نوم باندې الانکشاف جهات ریاست څخه پیسې ولي د ملي دولت پیسې د نور پیسې چې هغه یې سپیلې وې، هم په هغه برخه کې شفافیت موجود نه و. هغوی ځینې نیول شوي دي، له دوی څخه پیسې اخیستل شوي دي. یا د ځینو سرحدي ولسوالیو خلک نه هغه د شوراګانو غړي هغوی له پلي څخه خواته اوښتي دي. د هغوی په لټه کې هم موجود شي
حساب. اوس مثلا د معروف ولسوالۍ خلک وایي چې سړک جوړ سي، باید دولت په دې برخه کې کار وکړي. خپل سیمیز خلک د دولت سره په دې برخه کې څه همکاري کولی سي؟ تاسو څه ډول همکاري ته ضرورت لري له خلکو څخه؟
کوچنی سرکونه چې دی عموما کوچنی پروژې هغوی د خپل خلک د ملي پیوستن په پروژو کې کولای شي. مثلا د انسان کوم د غورک لپاره موږ 2500 میلیونه افغانۍ لرو. په دغه پیسو باندې دوی کولای شي چې کوچني سرکونه د پلچکانو د اوبو بندونه او کوچني کوچني بندونه داسې نور کوي کولای شي. ولې ځینې غټ سرکونه وي چې هغه چې ولسوالۍ د مرکز سره نښلوي یا یو ولسوالۍ سره نښلوي، دغه ډول سرکونه هغه پرمختیايي بودیجې ته اړتیا لري. او همدا اوس د شراواک ولسوالۍ کې سړک وایي تر بولدک سره 1.5 کیلومتره سړک دی. د دغه کار شروع دی، سروې شوی دی، په نږدې راتلونکي کې د دغه ونې کار هم شروع کېږي. له خلکو څخه تر ټولو عمده او خاصه غوښتنه همکاري ده، او د همکارۍ کې هم تر ټولو مهمه د امنیت په بخش کې همکاري ده. موږ کولای شو چې د هغې صحیح ته ولېږو، موږ کولای شو چې کارګران ولېږو، اما که د خلکو همکاري نه وي دغه د سړک تر رغونې د نورو پروژو کارونه له ګندو خنډ سره مخ کېږي. هم په مرکزي اداره په کابل کې دا خوښه کوي چې دغه ډول پروژې په کندهار کې مخ یوسي. د خلکو همکاري خصوصا دغه په برخه کې ډېره اړینه ده.
د کندهار د والی ویان جاوید فیصل و چې د معروف ولسوالۍ د اوسیدونکو د شکایتونو په ځواب کې را سره خبرې کولې. د ازادي او اوریدونکو پروګرام نور ټلیفوني پیغامونه به واورو.
زه د سعودي عربستان څخه خبرې کوم. ما د فرجو صاحب څخه دا هیله ده د ټول افغانستان د ملت په نماینده دي چې شل سفر ته پاکستان ته وشي او نتیجه خرابې راخي. خو یو سفر وهم ته وکتل چې نتیجه یې ابادې راوخېږي تر ابده پورې له امر د پاکستان د وشتۍ غولېږو او لا غولېږو.
د افغانستان حکومت باید د پاکستان د هغه مالونو چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا او یا روسیه یا اروپا ته ځي باید مخنیوی وکړي. دا یو دوهمه خبره.
پنجابیان موږ ته زرمرګي روزي رالیږي او موږ باید بلوچ ملتپالو سره مرسته شروع کړو.
په سوال او په زارۍ باندې سوله نه راځي.
د خوست ولایت څخه خانجان خبرې کوم چې د دوه جمعې مخته موږ د بابرک تانې ته تللي وو. هلته چېراتلو طالبان څنګه وتره ولاړ د پاکستان د پوځیانو سره او زموږ خلک یې ټول تلاشي کړل چې دی نو دوه نفره بوتللې او دوه جمعې د درک او د راپېښول دی. دا وتي چې تاسو ګولونه وایي هغه کوئ دا کوئ دا به بندوئ. او چې کله یوګلو نه مخامخ راتلو نو 5 کیلومتره 1 کیلومتره مځد د افغانستان یو غر دی. سرته مو قتل پاکستان پوځیانو بوکلینونه خېګولي په غر یواره او نه پوستیره مخته کړي. د دې په اړه سرحدي پولیس اقدام نه کوي. کله د خوست والی څه پیسې خوړلې دي او څه لاسلیک وتره کړی دا څنګه ان شاء الله تاسو یې د سرحدي ولایت سرحدي ولایت نه څنګه سرحدي ولایت
پاکستان کے
افغانستان
مشکل بنور ہم زیاد شی و سلام احترام ډیر ډیر مننه.
موبائل افغانستان
مخلص خبرې کوم د پکتیا ولایت د لجمنګل ولسوالۍ اوسیدونکي یم. ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشوې زموږ پوښتنو ته زموږ د ستونزو په اړه د چارواکو سره خبرې کوي. لجمنګل ولسوالۍ کې د میوه ستونزه چې ده هغه د شبکی یا مخابراتی ستونزه ده چې هلته ناسته یوازې غرونو ته خلک کېږي هلته یوازې زنګ کوي په ډېر مشکلاتو سره. نو زموږ د ازادۍ راډیو د چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ دا ستونزه تر مخالفتي چارواکو پورې ورورسي.
السلام علیکم. سمیع الله خلیلی تندر د پکتیا ولایت د تمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د تمکنه د علي لسی خون کښې هم یم. کله چې موږ د اتصالاتو د مخابراتي شرکت د 898 شمېرې له لارې ازادي راډیو خبرونه اورو، زموږ څخه په دقیقې کې 10 افغانۍ وایي، هغه کله وارې زیاتې پیسې وایي. مصارف ډېر زیات دي، که چېرې دا مصارف کم شي د ازادي راډیو سره به خلکو مینه زیاته شي. که چېرې دا مصارف زیات نه شي نو بیا خلکو زړه د ازادي راډیو ته تورېږي، ازادي راډیو خلته ورباده کېږي. خدا مصارف باید 898 شمېرې له لارې کم شي، ځکه ډېر مصارف کوي، تباه برباد کړو.
دغه اوریدونکو ته ووایم چې ازادي راډیو پر اتصالات ټلیفوني شبکې کنټرول نه لري، خو پیغام یې خپور سو هیله ده د دې شبکې مسؤلونو اوریدلی وي.
السلام علیکم، ناصر یم د لوګر ولایت. ازادي ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي راډیو نه مو ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشر کوي، او زموږ یو خواهش د ازادي راډیو نه ده چې د لوګر ولایت ولایتي چارواکي د ولایتي شورا رئیس والي دې زموږ لپاره میلمه کړي چې موږ خپلې غوښتنې ترې وکړو. د ازادي ولسوالۍ خلک په غم کښې پراته دي، محصلین یې په جلال آباد او په لوګر او نورو ولایتو کښې شپې ورځې سبا کوي، لارې ټولې د طالبانو له خوا بندې دي، دوی خپل مزې کوي او خپل جیبونه ډکوي. په 50 کالو کښې د دوی جیبونه ډک نه شو، څو وخت به د دوی جیبونه ډکېږي.
حکومت
د ازری د اوسیدونکو پیغامونه مو په تیر پروگرام کې هم خپاره کړي. ژمنه کوو چې په یو پروگرام کې به د دې ولایت والی یا بل چارواکی میلمه کوو او د خلکو شکایتونه به ورسره شریکوو.
د افغانستان مشران چې یو ځل بیا د خپل په مابین کښې په جګړه سره اخته شو، 10 کاله خو دوی د افغانانو وینې وبهولي او افغانان یې وځورولي په یوه نامه او په بل نامه باندې طرفګنۍ یې د افغانستان او مرستو ور واچولې. دوی د خدای تعالی جل جلاله وشرمېله، تر اوسه پورې هغه د قدرت طلبینه چې دوی یې کوي د قدرت طلبانو، تر څو پورې به تاسې د قدرت په طلب باندې اخته یاست او د مظلومو افغانانو وینې به تویوي.
کوم انکشاف جهاد او ملي پیوستون کومې پروژې چې دي، انکشاف جهاد وزیر ته زما دا خواهش دا دی، کونړ کښې دي، نورستان کښې دي، لغوفن کښې دي، ننګرهار کښې دي، هغه په کلو کښې یو 15 رنګ کړي دي، کومې پیسې چې را ځي او په شوراګانو په سطحه باندې معاون رئیس دي او دا په 15 کښې باندې تقسیمه کړي تفتیش سم نو نه پکښې کوم کار شوی دی، کو یو ځای جوړ کړی نو هغه به سړي له جوړ کړی چې واسطه یې دغه ولري.
انور صدیقی د پکتیا ولایت د ایوب زاده ولسوالۍ نه خپل پیغام ثبتوم. او داسې رسنۍ نه اورېدلی کېږي چې نړیوالې ټولنې هوډ کړی دی چې موږ د افغانستان سره نوره مرستې کموو، نه یې ورسره کوو، ځکه د افغانستان اوسنی نظام په فساد ککړ دی او بعدې رشوتونه دي، د فساد ورځ په ورځ زیاتېږي، کمېږي نه. نو موږ د کرزي نه دا هیله دی او په ټول د افغانستان هغه خلک چې په جګ پوستونو کښې جګ پوزیشن کې کار کوي او د ملت هم دا هیله دی، مدني ټولنو نه هم دا هیله دی چې دغه فسادګردې ونیسي او سخته جزا دې ورته وټاکي. چېرې دا خل په سزا ونه رسېږي، ورځ په ورځ فساد ډېرېږي، همدغه مرستې چې افغانستان مظلوم خلکو ته د بین المللي ټولنې له خوا نه رسي راځي دا کمېږي.
زما دا پیغام دی په جلال آباد کښې، په کونړ کښې، په ننګرهار کښې داسې استادان مقرر دي چې په رشوت مقرر شوي دي او 12 نه بېخي خلاص نه دي، 8 پورې ویلي دي په واسطو په دغه راغلي پیسې ورکړي او مقرر کړي دي، او کومه چې لیاقته کښې دی او کوم استاد دی هغه نه مقرر دی، هغه په کور ناست دی او محصلین چې دي بس چې دي او راځي په ټکي باندې غریبانه ګان دي.
زه خاندانه مینهوال د پکتیا ولایت د ادیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د ټولو افغانانو ته دغه یو پیغام ده
چې غواړی د خارجانو غلامین خلاص شي او په خپلو پښو ودرېږي او بل رشوتونه ختم شي، کار اهل کار ته وسپارل شي.
احمد یم د پنجای ولسوالۍ د سیمان سره ستا سره ټلیفون کړکر شي ما ته زخم نه هیله ده چې دغه اربکیان بند کړي، دغه اربکیان ته نصاط وکړي چې دغه د زروانو د زګاوت خلک ډېر د زیریې احمد جان دی د پنجوایي د ولسوالۍ څخه د سیروان د سیمې ته ستا سره ټلیفون کړکر شي دغه د سیروان په سیمه کې اربکیان دي چې مسلمانان زیری مسلمانان وي وټکوي پیسې غواړي زیرې غواړي دغو ته حکومت باید پاملرنه وکړي.
یو تن مولوی د کندوز ولایت د اشید ولسوالۍ څخه دا پیغام سودوم وروره موږ د دغه غلو څخه د ارچی او د کندوز تر مابین چې کوم غله دي دا ګرد حکومتي غله دي، په دې کې د دوی خپل اربکیان مړه شوي دي د غلو په مقابل کې، دا چې عمومي غله دي چې راکټونه سکیلان دا ټوله ورسره وي، که دا حکومت نه وي نو دا څوک دي چې دا ټول مسلمانان او دا اوه کاله کېږي تقریبا چې د دوی په مقابل کې نه حکومت اقدام کوي نه غلي ول شوی دی، دا ټول مسلمانان یا پر ایمان صاحب باندې یا پر تخار باندې دي.
عبدالکفار د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه سای سره په تماس کې یم. زما د غټو حکومتي چارواکو څخه دغه هیله ده چې موږ د مرجی په ولسوالۍ کې د دغه اربکیانو څخه ډېر څارنه دي، ډېر چیرې راایستلی دي، انسان نه پرېږدي پر لارې، ډېر ورسره څارنه دي، که څوک لنګوټه چلي یا نه پرېږدي د طالب یا په بل نامه استګیري زوروي پیسې ځینې اخلي، چیرې راایستي هغوی د حکومتي چارواکو څخه دغه هیله ده.
وزارت داخله چې وایي چې د اربکیانو تشکیل زیاتوي یا مشرانو جرګه وایي چې زیاتې کې دا خبره صحیح ده چې په بعضې ځایو کې دوی لاسته راوړنې لري، هغه هم په بعضې ځایو کې په اکثریت کې نه دي راوړي، خو خبره مشکل دلته دی په اکثر تاوان یې ګټه لږ ده په خاطر د دې چې د دوی موجودیت یو قومي شخړې دي، او دوم خبره د هغه د مفاصلې د خلکو د حکومت څخه د لرې والي ده.
البته مخفي پرواني خبرې هم په تړاو نه ده چې اگر ولسوال د خشکل درې څخه سره تماس کړم زمونږ د خشکل درې په عملي لیسه کې هیڅ پلار څه نه شته، معلمان خوش خوشګر دي راځي مخامخ خبرونه اخلي د پوهنې وزیر څخه مداخله ده چې دا څونه خدمات مشهور ده نوي چې په خپل درڅو کې له شاګردانو سره کومک وکړه، ځکه چې دا کچ کوچنی اخته د رئیس د تر اوسه پورې مونږ هیڅ هیڅ کتاب نه سینمیټر چې بلی او نه په کوچنی اخته نه مخې درڅو او نه اوس درڅو نه شته په خپل کې.
زماره وزارت معرف نه دا خاص دی د وزیر نه چې کوم دلته شخصي لیسی دي که پوهنتونونه دي دي پیشونه په هغې سره جګ دي او جګوي پروس کال یو قسم جګو اوس بهشته کال یې زر افغانۍ جوړې کړې دي، دا د افغانستان خلک دي دا د لارې کنال نه دي، دا به د پیچ دغه ته ولري نو ماشومان زیات چې کوم مونږ یې نو دا بس مکتبونو ته نه ځي او نه تلی شي دغسې.
دا پیغام دی د کنړ والي نه په خاص دل نه صحیح ده دې خبرې خو دغه ول ډېر خو مطلب دسې دی چې انکشاف دی ها د ملي پیوستون چې کوم کارونه په دې کلو کې کوي دی چې پنځه کسان دي مطلب د شهدا غړی او مشر یو کسان دي، نو ما هغه کسان چې کومه بودیجه وي ما هغه کسان یې پنځه تسکونه کوي علي
خبر واضح اور مرجی فضابی
دروستی اوریدون کې ژغ صفا نه وو، کله ناکله ټلیفوني شبکې دغه ستونزه لري. دا وه د اوسني پروګرام ټلیفوني پیغامونه. له دې سره اوسني پروګرام دغه ته پای ته ورسید. ستاسو له همکارۍ مننه، او تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.